سلام دا سهارو بجې شوې نن د اگست 14 او د زمري یا صد میاشتې 22 نیټه ده. روانه نیم ساعته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرونو کوو. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته 80% افغان ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړې یا هم له هیواده وتلې دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسې کې دی په یوه نوي سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره شول ویلي چې په تېر یو کال کې د افغانستان له 540 رسنیو څخه د 219 فعالیت بند شوی او په دې موده کې خزینه خبریالانې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوې چې په سلو کې 6 خزینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړي. د دې راپور له مخې د 2155 خزینه خبریالانو له ډلې چې تر یو کال مخکې پورې کار کاوه اوس یوازې 655 ښځې په رسنیو کې کار کوي، هغه هم تر ډېره په پلازمینه کابل کې. د بې سرحده خبریالانو ټولنې سکرتر جنرال کریسټوفل دلویر پر طالبانو غږ کړی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی ځورول پای ته ورسوي او اجازه ورکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هیواد د اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون د زمري 28 په یوه خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالاتو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجه پرته ویشلې ده. نږدې یو کال مخکې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، متحده ایالاتونو د افغانستان څخه باندې 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن پروسه کال د سلوغې په 28 په یو فرمان کې امر وکړ چې د افغانستان د شتمنۍ نیمایي د 2001 کال د سپتمبر د 11 د قربانیانو د کورنیو او پاتې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړي شي. د تیرې اونۍ په اوږدو کې د نړۍ لا بیا زیاتو اقتصادي متخصصانو هم په یو لیک کې د امریکا له ولسمشر او د خزانې له وزیر څخه وغوښتل چې دا شتمنۍ د افغانستان ته وسپاري. د برېټانیا حکومت وایي په تېر یو کال کې شاوخوا 1000 کسان له افغانستانه د هیواد ته لېږدول شوي. په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا حکومت خپور کړی راغلی چې په تېر یو کال کې د دې هیواد یو شمېر وګړي له خپلو کورنیو سره او زرګونه افغان وګړي برېټانیا ته راوستل شوي دي. بیان زیاتوي چې د تېر کال دوبی راهیسې د بشري حقونو فعالان، خبریالان او هغه کسان چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی و د هیواد ته لېږدول شوي دي. له دې مخکې د متحده عربي اماراتو چاپ نېشنل ورځپاڼې راپور ورکړی و چې برېټانیا د دې افغانانو د استوګنې لپاره په ورځ کې تر 1 میلیون پاوند پورې د هوټلونو کرایه پرې کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له کوربا ایرلند څخه پرونۍ لوبه د 2 منډو په توپیر وګټله. دا په بیلفاست ښار کې له ایرلند سره د 50 شل اوریزو لوبو د لړۍ دریمه لوبه وه. له دې مخکې 2 لوبې ایرلند ګټلې وې. د افغانستان او ایرلند د لوبډلو ترمنځ 2 نورې لوبې هم پاتې دي چې یو به د رواني دوشنبې په ورځ د اګست 15 او وروستۍ به د 4 شنبې په ورځ د اګست 18 نیټه وشي. او په مونتینګرو کې یو وسلوال سړی 10 کسان په ډزو وژلې دي. د دې هیواد تلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون 6 نور کسان ټپیان شوي دي، خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. پولیسو د برید کوونکي هویت نه دی افشا کړی، خو ویلي دي چې 34 کلن سړی و. د لومړنیو څېړنو له مخې دا پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې شوې ده. په دې خبري مجله کې به واوري د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو د تیر راتلونکي خبرداري ورکړی.
په افغانستان کې بشري وضعیت د تیر کال د اگست میاشتې نه راپدې خو مخ په خرابېدو دی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د اندېښنو په اړه خپل نوی راپور به د روانې دوشنبې په ورځ خپور کړي.
موږ په رښتیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو کړکېچن وضعیت ولید.
او د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدي پرون په نیویارک کې برید وشو چې په دې برید کې نوموړی سخت ټپي شو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقوقو د تیار راتلونکو خبرداري ورکړی. په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر خپل رسمي ویبپاڼه خبر کړی، ل نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د افغانستان پر واکمنو طالبانو فشار راوړي سو د ټولو افغانانو او په تیر بیا د خځو او ونجونو بشري حقوقونه ورکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو یوې ډلې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت په یو تازه راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان دې ته وهڅوي چې د وګړو د بشري حقوقو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. په هغه مفصل راپور کې چې پرون د اگست پر 12 خپور سو د کارپوهانو خبرداري ورکړي چې کله افغانانو په 13 دنجونو او شوزو لپاره د روان بشري حالت د پایتر سوالو په برخه کې اقدام ونیسي نو د دې هواد راتلونکي به ډیره تیاروي. د کارپوهانو د راپور په پای کې هم له طالبانو او هم له نړیوالې ټولنې څخه د خپلو غوښتنو نوملړ وړاندې کړی دی. د دلیل طالبانو غوښتي دي چې سم د سي دنجونو منځني شوونځي او لیسې پرانیزي او د هغوی لپاره انډول تعلیم یقیني کړي. د ښځو پر آزادانه تګ راتګ کار او سیاسي ګډون بندیزونه لري کړي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د هر عمل مخه ونیسي. په راپور کې راغلي دي چې دوی یو کال مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې افغانان د غیر قانوني بندیخانو، صحرایي ادامونو، بې ځایه کولو او د وګړو د بشري حقونو د محدودولو په ګډون له بشري سرغړونو څخه خوندي کړي او په ډګه کړي و چې شایي په دې ترڅ کې میرمنې، نجونې او زیانګالي وګړي د بشري حقونو فعالان، ژورنالیستان، هنرمندان، مذهبي او نور اقلیتونه، معلولان، مدني فعالان او روزونکي تر ټولو زیات متضرر سي. راپور زیاتوي چې دوی اوس یو کال وروسته بیا هم پر خپل هغه غوښتنه ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور زیاتوي د افغانستان اقتصادي بحران چې له پخوا راهیسې میلیونونه افغانان زیانمن کړي وو نه یوازې کم سوی نه دی، بلکې اټکل کړي چې د پراختیايي چارو د ځنډېدو او بهر کې د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو له کبله شایي نور هم پراخ سي. په راپور کې طالبان د تیر یو کال په ترڅ کې په بشري سرغړونو تورن سوي او ویل سوي دي چې دوی په سیستماتیک ډول شزي او نجونې ځپلي او لټولنې څخه یې ګوښې تکړي دي. د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړې راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ هم غړی دی، خبرداري ورکړي چې د یو ټول شموله حکومت د نشټوالي لپاره په افغانستان کې د دایمي سولې، پخلاینې او ثبات امکان خورا کم سوی دی. د دې ډلې په راپور کې له طالبانو غوښتنه سوي چې د هغو نړیوالو تړونونو پر اساس چې افغانستاني غړیتوب لري پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
و هم اوریدل چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقوقو د تیار راتلونکو خبرداري ورکړی. احمد تکل په افغانستان کې د روان بحران د عوامل او د هغه د حل پر لارو د سیاسي چارو لشنون کې او د پوهنتون له استاد دریا خان بهیر سره خبري کړي. خغلې بهیر د مرکې په پیل کې په تیر یو کال کې د افغانستان بشري بحران ته یو لنډه کتنه کړي.
په افغانستان کې بشري وضعیت د تیر یو کال نه البته د تیر کال د اگست میاشت نه راپدې خو مخ په خرابېدو دی. دا په دې معنی چې خلک د رواني امنیت د نشټون سره مواجه دي، ټولنیزې ستونزې هم ورځ تر بلې زیاتېږي، د دولت او د ملت ترمنځ واټن زیات شوی او همدارس د حکومت او د بین المللي ټولنې ترمنځ واټن زیات شوی، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډیر خراب دی او ورځ تر ورځې بحران خواته روان دی، او د دې د مدیریت کولو لپاره هیڅ منظمه برنامه تر اوسه نه د بهرنیانو لخوا شته او نه د موجود نظام لخوا.
د روان وضعیت لپاره نړیوال طالبان ګرامبولي او طالبان بیا نړیوالو باندې تورونه لګی، ستاسو په نظر چا خپل مکلفیتونه او مسولیتونه نه دي تر سره کړی؟
افغانستان کې فعلی موجود حالت عوامل او دلایل مختلف دي. دو بود لري، بهرني بود او داخلي بود. بهرني بود داده شي په افغانستان کې تیر شو کړنو کې میلیارډونه ډالر مرسته وشو، خدا مرسته او غټه برخه په نظامی اهداف او په مصرف رسیدل، او پاتې برخه په افغانستان کې په غټو بنسټیزو او پرختي پروژو باندې په مصرف ونه رسیدل شي. افغانستان لپاره اقتصادي بنسټونه جوړ کړی وي، او داخلي بود هم داده شي هغه پروژې چې تطبیقیدلې او کار جوړېده او پروژې جوړېدلې، نو د جنگیز واکونو لخوا البته طالبان او نور ډلو لخوا دا بلې خوا ټول خرابېدل، نو دویم باید د شوې دي. هغه سیستمونه هم چې جوړ شوی هغه هم فعلا تریګټ نه پورته کیږي، نو افغانستان دغه غټ استونس موجود دی چې هم داخلي بود لري هم بهرنی بود لري.
د طالبانو حکومت څنګه کولای شي چې افغانستان د لداوسنی وضعیت نه وباسي؟
د افغانستان د خلکو غوښتنه د طالبانو څخه او د افغانستان د خلکو او کارپوهانو مشوره د طالبانو حکومت ته دادی چې په لومړی سر کې دوی اول خلکو ته اجازه ورکړي چې د خپل لومړنی او اساسي حقونو ته لاسرسي پیدا کړي، لکه د ښځو یا جنکیو لاسرسي ښوونځیو ته او تحصیلات عالی برخوته، او د دې ترڅنګ د دوی ته زمينه د کار او د عاید د زمينه مساعدول دي. دویمه خبره دا ده چې دوی باید د افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې د دوی په اولویت کې، دوی باید هر هغه څه وکړي تر څو چې د افغانستان د خلکو په اقتصاد کې یو مثبت تغییر راشي، او د افغانستان حکومت یو مسؤل حکومت دی، د واټن خلکو سره کمی او همدارز د افغانستان د دغه سیاسي او اقتصادي تجدید څخه وباسي.
بهر سه بورسته پختنه دا چې نړیوالو پتیر متحد ایالاتونو بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. د افغانستان د وسنی روان نوړ وضعیت د پېترسولو لپاره د امریکا او د نړیواله ټولنې مسولیت او مکلفیت څه دی؟
د نړیوالو د مسولیت دی چې د افغانستان موجود وضعیت په ارتباط دوی به تفاوت پاتې نشي، ځکه چې د افغانستان فعلی اقتصادي امنیتی او ټولنیز وضعیت کې بهرنیان هم دخیل دي او دوی باید شوي دي د افغانانو ترڅنګ. نو خو به دای چې اول دا چې د مرستې افغانستان ته زیات سیاسي نشي، افغانستان ته کافی اندازې د افغانستان خلکو لپاره مرستې وشي، او دویم دا چې دا مرستې په هغه میکانیزمونو باندې او په هغه کې چې باندې د مرستې به د افغانستان ته وشي، تر څو چې افغانستان کې د غټو پراختیایي او بنسټیزو پروژو د تطبیق لپاره زمينه مساعده شي، خلکو ته د کار زمينه مساعده شي، او د خلکو عاید جګ شي، او د دې ترڅنګ هغه قوي شفاف نظارتي میکانیزمونه د بهرنۍ ټولنې او د نن په افغانستان کې د متحد او افغانانو په ګډون جوړ شي، تر څو چې دغه پیسو د مصرف نه یو مشخص دقیق نظارت وشي او نتایج د افغانستان د خلکو سره شریک شي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 15800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه خپل نوی راپور به د روانې دوشنبه په ورځ خپور کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی وایي چې د افغانستان بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل به دوه ورځې وروسته خپل هغه راپور خپور کړي چې په تیر یو کال کې د افغانستان بشري وضعیت پکې څرګرل شوی. د دې راپور سرلیک دی: د طالبانو واکمنی یو کال تاوتریخوالی، له سزا معافیت او ناسمې ژمنې. او په پام کې ده چې د دوشنبه په ورځ د اگست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنی دوله کلیزه سره برابر ده خپور شي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر ټوټر په یو بیان کې وویل چې په تیر یو کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه خپل ارزونه او اسناد به شریک کړي. د دې سازمان د افغانستان د څنګ کمپاینر سمیرا حمیدی بیگا ازادې رادیو ته ویل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په تیر د خځو او نجونو لپاره د ډېرې اندېښنې وړ دی.
موږ پر احتیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکېچن وضعیت ولید. د بیان آزادۍ نیولې تر کار سیاسي مشارکت او پټورنه کې د خزو د ګډون او خوندې ته د انجنونو د لاسرسي تر حق پورې موږ نن وینو چې په تیر یو کال کې طالبانو نه یوازې پر خپل ژوند عمل ونه کړ، بلکې فشارونه یې لا زیات کړل او له بشري حقوقو نورې سرغړونې وکړي.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم رامز الکبروف هم پرون د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې د ټولنې په بیا رغونه کې د افغان خځو او نجونو ونډه خورا مهمه ده. د طالبانو حکومت چې د بشري حقوقو د سرغړونو لکبله د نړیوالو ټولنو او هیوادونو تر پر لپسې انتقادونو لاندې دی، بیا بیا ټینګار کوي چې د ښځو حقوق به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړل شي، خو نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل د بشري حقوقو او په تیر د ښځو د حقوقو پر آیات له تروریستي ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او د یو ټول شموله حکومت په جوړولو پورې مشروط کړای دی. طالبان ویل دي چې د نړیوالې ټولنې دا درې وړه شرطونه مني، خو له دې سره سره په تیرې وکال کې هیڅ هیواد هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اقدام نه دی کړی.
د امریکا د مرکزی قومندانې پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل تیروتنه وه. ښاغلی مکنزی له پولیټیکو مجلې سره په مرکه کې ویلي امریکا باید د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د خپلو ځواکونو یوه کوچنۍ برخه په افغانستان کې ساتلې وای. نوموړي دغه شان د دوحې د خبرو اترو پیل د افغانستان د سقوط یو مهم لامل بللی.
د امریکا د مرکزی قومندانې پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د 2500 امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پلوای و. ښاغلی مکنزی د خبره د طالبانو د واکمنۍ د یو کال لپاره تر رسیدو سره له پولیټیکو مجلې سره په خبرو کې وکړه. نوموړي ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ته ډیر پیغامونه لیکلي چې که امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي د دغه هیواد د سقوط احتمال شته. په دې اړه وویل زما باور دا دی چې موږ باید هلته پاتې شوي وای. زه باور لرم چې هر څه چې پیښ شول د لومړۍ پریکړې پایله وه. زما وړاندیز دا و چې موږ هلته محدود شتون ولرو تر څو د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو، خو دا مشوره ونه منل شوه. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن څو ځلې ویلي چې په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی دی. فرانک مکنزی د دوحې تړون د افغانستان د سقوط یو مهم لامل بولي. نوموړی زیاتوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې له هوکړې وروسته د افغانستان پخوانی حکومت په دې باور و چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وځي او پایله کې دوی له طالبانو سره د جګړې لپاره لازمه اراده درلوده. د هغه خبره د دوحې د هوکړې پر مهال چې کله قطر ته ولاړ، ملا عبدالغنی برادر په وروستي فرصت کې له هغه وغوښتل چې کابل ته د طالبانو تر ننوتلو پورې د کابل امنیت تامین کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت وایي انځوي غلام مجاهد ازادي راډیو ته بیا وویل
مهم شنون خاص سره نه کړم، البته خاص ما بود کې
موږ دا ډول غوښتنه نه ده کړې. زموږ غوښتنه دا به چې تر هغه وخت پورې چې د اسلامي امارت ځواکونه کابل ته راننوځي، د کابل اداري امنیت ځواکونه د امنیت تامین کړي، څو په کابل ښار کې ګډوډي غلا بی نظمی او چور او چپاول عمل نشي. خودوی وته تختیدل او اسلامي امارات ار شو چې خپل ځواکونو ته د ښار د امنیت امر وکړي او موږ له امریکا څخه دا ډول وختنه نه کړي.
از امریکا ما چنګ چې نه خواستم.
ښاغلی مکنزی ویلي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وزل کېدل د دوه د هوکړې پاړه د طالبانو بد نیت څرګندوي. لبلې خو جمهوریت غوښتونکي سناتور او د امریکا د سنات بهرنی اړیکو د کمیټې جپوري غړي جیم ریش د اگست په 11مه په یو بیان کې وویل چې د طالبانو لوري ایمن الزواهری ته پناه ورکول د دې کارندوی کوي چې د دوه د تړون لامل پر طالبانو باور نه کیږي. هغه وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی او له القاعده سره د طالبانو اړیکې پیاوړې شوې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې امریکا د روان میلادي کال د اگست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای په 1.5مه د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په بریډ کې وزل شوی دی. طالبانو په دې وروستیو کې د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د الزواهری تر وزل کېدو نږدې شپږ ورځې وروسته دوی په کابل کې د هغه له شتون څخه ناخبري وښوده او د یوې اعلامې په خپرولو سره یې وویل چې هیڅ یو هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل پر ضد وکاروي.
د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدی پرون په نیویارک کې د یو سړی لخوا د چړې په وسیله برید شو او ویل کېږي چې سخت ټپي شوی. رشدی چې د ایران د رژیم د برید لویر پټ ګرځید پرون په نیویارک کې په یو غونډه کې د وینا لپاره بلل شوی وو. پر رشدی برید کوونکې پولیسو نیولای.
پر ایرانی الاصل برتانوی لیکوال سلمان رشدی پرون سهار په نیویارک کې په یو غونډه کې د یو سړی لخوا برید شو. تکل شوی و چې رشدی به په دې غونډه کې وینا کوي. پولیس په یو خبر پانه کې ویل دي چې برید کوونکې پر رشدی په داسې حال کې د چړې گزارونه وکړل چې نو موړی له یو ژورنالیست سره د خبرو په حال کې وو. خبر پانه زیاتوي چې رشدی په غاړه کې په چړې وهل شوی او په هلیکوپټر کې د علاج لپاره روغتون ته رسول شوی دی. 15 کلن رشدی کلونه کلونه پټ ګرځید ځکه ویره درلوده چې د ایران حکومت به یې ووژني. رشدی د شیطانی آیتونو د لانجمن کتاب لیکوال دی. دا کتاب په 1908 کال کې د لومړي ځل لپاره چاپ شو، خو یو کال وروسته په ایران کې پر خرڅلاو بندیز ولګید. د نړۍ ډیری مسلمانان په دې باور دي چې رشدي په دې کتاب کې کفر ویلای دی. د ایران د هغه مهال مذهبي مشر آیت الله خمینی په 1908 کال کې د سلمان رشدي د اعدام غوښتنه کړې وه، خو تر دې دمه معلومه نه ده چې پر رشدي په پرونی برید کې به د چا لاس وي. د نیویارک پولیس ویلي دي چې د دې برید په تور یو تن نیولای دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم یو بل راپور د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه او ستاس پیغامونه لرو. خو په پیل کې راپور د خبريالانو د ملاتړو یو شمیر نړیوالو بنسټونو له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغان خبريالانو د خوندیتوب لپاره د بشري ویزو او د غشان د کډوالۍ د ځنګړو ویزو پروسې چټک کړي. دغه بنسټونو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته پاستول شوی لیک ویلي هغه خبريالان چې د امریکا د ویزو لپاره په دریم هیواد کې دي باید ژر تر ژره ورته رسیدنه وشي. له بلې خوا بیا یو شمېر خبریالان چې دننه په افغانستان کې او له افغانستانه بهر په درېمګړي هیواد کې د امریکا د ویزو لپاره انتظار پاسي د ځان په وړاندې د ګڼو ستونزو خبره کوي.
د افغان خبریالانو د ژوند خوندیتوب په اړه د اندېښنو دوام. تازه د بیپول خبریالانو بنسټ په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د خطر او ستونزې لاندې راګیرو خبریالانو شبکې یا جی آی ډی او دغه سازمان څلور ویش نور غړو په یو ګټ لیک کې د امریکا حکومت ته د افغان خبریالانو د خوندیتوب وختنه کړي. دغه بنسټ په خپل خبر پاڼه کې لیکلي چې په یاد لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نه غوښتنه شوې چې د افغان خبریالانو د بشري ویزو او د غشان د کډوالۍ ځانګړو ویزو پروسې دي چټکی کړي. په دغه لیک کې د بایدن له ادارې غوښتل شوې چې د امریکا حکومت د وسله هغو حکومتونو سره کار وکړي چې افغان خبریالان د امریکا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي. په یاد لیک کې د پیټو او ایس ای وی او دغه شان د هغو نورو بشري ویزو د اسانۍ په اړه غوښتنه شوې چې امریکا د افغانانو لپاره اعلان کړي دي. دا لیک داسې مهال د امریکا حکومت ته لیږل کیږي چې له تیر یو کال راهیسې په افغانستان او له دې هېواد بهر زیات شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له افغانستان او پاکستان ته وتلي خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ژوند له سختیو شکایت کوي. سمیع الرحمن رحمانی چې په افغانستان کې د یو خصوصي تلویزیون خبریال وو، اوس مهال په پاکستان کې د امریکا بشري ویزې پیټو ته پته مدای. هغه ازادي راډیو ته وویل
د پیټو د پروسې د پروسکول لپاره یو شمېر افغانان چې اوس مهال پاکستان یا دریم ګاونډي هیوادونه تللی دي اوسېدل دلته ډېر سخت دی. د دې لپاره چې د دې مصرف لګښت د اوسېدو شرایط ډېر سخت دي، ورځ تر بلې سختېږي. نو زه نشم کولای چې تر یو کال یا یو نیم کال دې پروسې ته زه دلته منتظر شم، یا به په ځان باندې هغه کوم خطر چې دی هغه بګالم بیرته ځم خپل هیواد ته.
له افغانستان نه پاکستان ته تللی بل افغان خبریال نجیب زمان وای په افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی او نشي کولای بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د پیټو کیس پروسس مدته دوامدار سي او زونه کولای سم خپل کیس په مناسب وخت کې پای ته ورسوم، دا به ماته ډیره سخت وي ځکه چې په پاکستان کې ژوند کول ډیر سخت دي. اول خو هوا ډیره زیاته ګرمه ده، پسې د کورو کرایل وړي دي، همدارنګ خوراکي مواد په ګرانه بیه خرڅول کیږي او حتی د چلو اوبه ډېرې ګرانې خرڅېږي. نو په داس حالت کې هغه کسان چې وظیفه نه لري، کار نه لري، دوی ته ژوند کول ډېر سخت دي.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو هغه افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړې برنامې اعلان کړي چې تر دا مهاله د راپورونو له مخې یوازې امریکا شاوخوا 80,000 افغانان له افغانستان نه امریکا ته انتقال کړي دي. له دې سره هم مهاله تر دې وړاندې د بیپولي خبریالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اګست له 15 د جولای تر 6 پورې 106 نوي خبریالان له افغانستان نه وستلي دي.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ مهم ټکی اسمت ساروان راوروي.
دو کاناډایي ورسپانو تورنټو سټار او ګلوبل نیوز په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د کال پوره کېدو ته په اشاره د افغانستان او افغانانو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. ګلوبل نیوز لیکلي د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو، خو افغانان ویره لري چې کاناډا دوی هیر کړی دي. د ورسپانی اشاره هغو افغانانو ته ده چې له کاناډایانو سره کار کړي یا د کاناډا په مرسته د افغانستان لپاره کار کړي دي. د دغو کسانو په منځ کې یو به هم سعد یاد چی د تیر کال د اگست په 15مه د طالبانو د وخت رسیدو په ورځ په کابل کې ل خپل دفتر و تشتید او د خپل ملګرو په کور کې پټ شو. دا د شزو په یو پروژه کې چې کاناډای مالی ملاتړ کوو منیجر و. ګلوبل نیوز وای سعد یا په هده چی د طالبانو وخت رسیدا څه معنا لري؟ دا لا هم په افغانستان کې ده او وای چې کاناډا پری شو ده. ګلوبل نیوز وای د سعدي اصلي نوم نشي ځکه چې هغه ته خطر پیښیږي. تورنټو ستار رسپانې بیا تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان د طالبانو له وخت رسیدو یو کال وروسته څنګه ښکاری لیکنه خبره کړې ده. تر دې عنوان لاندې یو عکس خپور کړی چې ګڼ افغانان په تیره بیا ماشومان شي چې یوې ډوډۍ ته لاسونه اوږده کړي دي. دا عکس د افغانستان اوسنۍ وضعیت ښیي چې بېوزلي او اقتصادي بحران پکې څومره زیات شوی دي. ورسپانه د ماشومانو د خوارځواکۍ بیروزګاری او راتلونکي ته د افغانانو د هیلو د مړاوي کېدو یادونه کوي او زیاتوي پر دې ستونزو سربیره وچکالی هم د افغانانو کړاوونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د کاناډا مرستندویو مؤسسو د خپل هیواد له حکومت غوښتي چې للوژې د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره پر افغانستان هغه بندیزونه پای ته ورسوي چې پر اساس په دغه هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې مخه نیسي. دغه مؤسسو ویلي د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو سره غبرګ په افغانستان کې وچکالی او نور بحرانونه راغلل چې کنور بشری مرسته ونه شي راتلونکي کال به په دغه هیواد کې لوږه او بېوزلي او چې ورسی شي. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوی او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي او د مسالې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خند پیش کړی دی. تورنټو ستار هم کاناډا افغانانو ته د مرستو په رسیدو کې د خند برخه بلل او لیکلی دی چې مرستو ته د افغانانو له سختي اړتیا سره سره هغه خوراکي مرسته چې کېدای شوی یو زورو اتسو ماشومان پر مارشي په ورستیو کې د وی کاناډا میشتي خیریه مؤسسې لوري په دې خاطر لغوه شو چې د طالبانو تر واکلاندې افغانستان ته د پیسو او مرستو په لیږلو د کاناډا د حکومت لوري بندیز دی.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه موارد اوس هم ستاسو له پیغامونو
ګل محمد هم د پیغام تاسو ته پرېږدم. زما دا غوښتنه د وروره شې د غوانان چې په ایران کې دای ګرکړي د وروره د بهرنیو چارو د وزیر سمینا غوښتنه چې د دوه غم یخ په سخت وضعیت کې دی ورور.
زله هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ څخه نور اغه خبره کوم. از ما پیغام دادې ازادي رادیو ته هله د چنا شریکي دلته ورور کم ودونه چکیږي په دې ودو کې اکثره وخت زیات خلک ډز یا ټکان کوي. نو اغه بل مشاهده په خپل ولید لزا خپل ورور می ولاړو یو ځای چې دغه وایي مرمۍ د ټکانو څو شېبې وروسته راښوس ولې. نو هیله من یم چې مشران ودې ته توجه وکړي چې په کورو کې هم د خلکو مشتې یا د مریضو ایندارو باندې مشتې د ماتې سوي دي خلک خپل هم په خبر دي. هیله ده چې خلک خپل هم دا باندې کې
سلامونه احترامات مې ومنې. زه عبدالسامد خاکسار یم د هلمند ولایت نه. موږ غواړو دغه موږ ولسوالۍ د ناوی په نامه ورور ډېر د وچکالۍ سره د زموږ خلک مخامخ دي. اوبه نشته ورور. موږ د حکومت غواړو چې موږ ته د اوبو سولر برابر کړي. موږ شنه شان وچله یو لیټر تیل ورور په 120 افغانۍ دي. موږ د افغانستان د حکومت غواړو د لوړ پلو مشرانو سره چې موږ ته د اوبو سولر برابر کړي. بیا د تیلو مرسته راځو چې دا مرستې د موسسې چې پر خلکو ته ورکوي هغه بیا یوه میاشت پیسې خلک وخوري یا دوه میاشتې. داسې بنیادي کار دي موږ ته وکړي چې دا خلک بزګر و د خوار و غریب ټول پر کار شي.
زه نورعلي یم د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې د کورولا مریضي ډېره زیاته ده. تقریبا 1500 کسان نیولې دي. هیڅ پاملرنه نه ورته کېږي نه پر رسنۍ باندې نه د ډاکترانو د خواسه. دا خلک د ډېر غټ مشکل سره مخامخ دي. د ازادي راډیو د کارکوونکو سمې دا خواهش دی چې دا زموږ پیغام درې ځای ورسوي.